څلور بجې شوې دوستانو یو اربیا مو د ازادي ریډیو په دې خبرونه کې زه اجمل اند الله تایر روشن سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د ولسمشر غنی له هغه څرګندونو تاسو خبرو چې وایي له ښځو سره په حکومتي ادارو کې تبعیض چلن ورته نور د زغم وړ نه دی او په دې برخه کې حکومت لازم اقدامات کوي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره نړیوال کمپاین پیل شوی. په دې مناسبت نه یوازې چې له کابل نه دا رپورټ لرو، ځینې نور مسایل هم در سره شریکوو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې پاکستاني چارواکي وایي د پاکستان لور ته په کشمیر کې د هندوستان له کشمیره د ویشتل شوو توپونو له کبل اکثر لګه نه ملکیان وشل شوی، او د ملګرو ملتونو رئیس له روسیه او امریکا وغوښتل چې د خپلو اټومي وسلو د محدودولو په اړه مذاکرات بیرته پیل کړي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته. له ناجیې صافی نه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرچکی اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل د وروستۍ انتحاري حمله په تړاو د کابل د شپږم امنیتي حوزې د دوو نورو افسرانو دندې وځنډولې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي د پاکستان حکومت سره هوکړې ته رسېدلې سو د ژمي په موسم کې له هغې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي. او د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت خبرداری ورکوي که چیرې له مخدره موادو سره جدي مبارزه ونه شي په راتلونکي کال کې به د روږدو کسانو شمیر 15 میلیونو ته ورسیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په باقر العلوم جماعت کې د انتحاري حمله په تړاو د کابل د شپږم امنیتي حوزې د دوه نورو افسرانو دندې وځنډولې. د وزارت نن د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د کابل ښار د شپږم امنیتي حوزې د دغو افسرانو د دندو په ځنډولو سره یو پلاوی هم ګمارل شوی تر څو په دې برخه کې څېړنه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تېره ورځ هم د کابل د شپږم امنیتي حوزې د امیر په ګډون د څلورو افسرانو دندې ځنډولې وي. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې د کابل د شپږم حوزې په مربوطاتو کې د باقر العلوم په جومات کې یو انتحاري حملې نږدې 1.5 کسان وژل او نږدې 90 تنه نور یې ټپیان کړل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاډ ورکوي چې په دولتي ادارو کې له ښځو سره د توپیري چلند مخه به ونیسي. ښاغلی غنی نن په کابل کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې ته وویل چې دا مهال په یو شمېر دولتي ادارو کې ښځې ګواښل کېږي.
په خواشینۍ سره چې نن ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده برخه کې له ښځو سره د توپیري چلند یو ناوړه فرهنګ له لارې په حکومتي ادارو کې ترسره کیږي چې د ښځو ګواښل او د ښځو له حضوره د مخنیوي هڅې هم پکې شاملېږي.
ښاغلی غنی وویل چې منفي تبعیض لا هم په حکومتي ادارو کې دوام لري، خو په وینا یې چې د دغه تاوتریخوالي مخنیوي لپاره به جدي اقدامات وشي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یا UNHCR وایي د پاکستان له حکومت سره هوکړې ته رسیدلې سو د ژمي په موسم کې له هغې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي. د دغې ادارې ویان نادر فرهاد د خبرې نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړې.
د افغانستان دولت سره خبرې اترې کې لګیا وو. هیلم دا دی چې موږ یا منابع ترلاسه کړو، یعنی شرط یې عمده دا دی چې پیسې او امکانات باید پیدا شي تر څو دا پروګرام ادامه پیدا شي.
خغلی فرهاد وایي افغان حکومت تر اوسه په دې اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی، خو په وینا یې چې په دې برخه کې خبرې روانې دي سو د افغان کډوالو ستونزو لپاره د حل لارې چارې پیدا شي. او د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت خبرداري ورکوي که چیرې له مخدره موادو سره جدي مبارزه ونه شي په راتلونکي کال کې به د روږدو کسانو شمیر 15 میلیونو ته ورسیږي. د دغه وزارت اداري مرستیال سید فیصل حسینی نن په کابل کې یوې ناستې ته وویل:
نن زموږ ځوان محصلان تر پلونو لاندې شپې ورځې تیروي. لس کاله مخکې موږ 3 میلیونه معتادان نه درلودل، چې شایي راتلونکی کال دا شمېر 15 میلیونو کسانو ته ورسیږي.
دوی هم دارنګ ټینګار کوي چې له مخدره موادو سره باید ګډه مبارزه وشي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالې بشیر څخه اورئ.
آزادي راډیو. پاکستانی چارواکي وایي د پاکستان لور ته په کشمیر کې د هندوستان له کشمیره د ویشتل سوي توپونو له کبله لږ تر لږه نهه ملکیان وژل سوي دي. د دوی په وینا توپونه په سورلۍ بس کې مښتې دي. د پیښې پر مهال دغه بس د نیلم درې څخه د مظفر آباد خواته روان و. پاکستانی چارواکي وایي د توپونو په دې حمله کې لږ تر لږه یولس کسان ټپیان سوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې ځواکونو یې نن په ځوابي ډزو کې په سیمه کې د هندوستان پوځي پوستې په نښه کړي دي. د هندوستان د پوځ یو وایند ویلي د هندوستان پر پوځي پوستو ډزې لومړی د پاکستان پوځ پیل کړې وې. په دې وروستیو کې پاکستان او هندوستان د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سرحد ډزې تبادله کړې. وروسته له هغه چې سخت دریځو په سپتمبر میاشت کې په کشمیر کې د هندوستان پر یوه پوځي اډه وسلوال برید وکړ، هندوستان پورې په تور پورې کړ چې دا حمله د پاکستان په ملاتړ سوې وه، خو اسلام آباد دا خبرې ردوي. د ملګرو ملتونو رئیس له روسیه او امریکا وغوښتل چې د خپلو اټومي وسلو د محدودولو په اړه مذاکرات بیرته پیل کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون په نیویارک پوهنتون کې د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړې. څېړونکي وایي د دواړو هیوادونو خپلمنځي ترنګلو اړیکو ته په کتو دا خبره شایي احتمال ونه لري چې واشنگټن او مسکو د خپلو اټومي وسلو د کمولو په اړه خبرې وکړي. بانکی مون ویل روسیا او امریکا چې د نړۍ تر ټولو ستر اټومي امکانات لري، زما په فکر د نړۍ 95% اعلان سوي اټومي وسلې په دغو دوو هیوادونو کې ځای پر ځای دي. باید د هر ډول اټومي وسلو د کمولو په اړه جدي خبرې وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یوه ورځ مخکې له هغه پر اروپایي اتحادیه انتقاد کړی دی چې اروپایي پارلمان برای ورکوي چې آیا له انقرې سره د اروپایي اتحادیه د غړیتوب خبرې ودروي او که څنګه. نن په استانبول کې د اسلامي همکاري سازمان په کانفرنس کې د خبرو پر مهال اردوغان داسې وویل: اروپایي پارلمان به له ترکیه سره د مذاکراتو په اړه رایه ورکوي. زه غواړم ووایم د رایو نتیجه که هر څه وي، دا انتخابات موږ ته هیڅ ارزښت نه لري. د ویل چې اروپایي اتحادیه هیوادونه له ترکیه سره کړې وژمنه هم نه ده پوره کړې او ترکیه بیا بیا روښانه کړې ده چې موږ تر ډیرو اروپایي اتحادیه هیوادونو د اروپا ارزښتونو درناوی کړی دی، خو موږ له لویدیځ ملګرو هیوادونو هیڅ جدي ملاتړ ونه لید. د اروپایي پارلمان مخکښو غړو پرون وویل چې له ترکیه سره د غړیتوب خبرې به ځکه په عکس العمل کې بندې سي چې اردوغان د جولای میاشتې له ناکامې کودتا وروسته خپل سیاسي مخالفان ځپل پیل کړي دي. د چک جمهوریت د عدلیه وزارت وایي چې امریکا او روسیې دواړو د هغه 29 کلن روسي تبع سړي د ورسپارلو غوښتنه کړې چې په پراګ کې د هک کولو او معلوماتو د غلا په تور ونیول سو. د عدلیه وزارت وایي نن سي ټي کې خبري اژانس ته ویلي چې چک محکمې ته تر لیږلو مخکې دغه وزارت دواړې غوښتنې ګوري. چک پولیسو نیکولین د اکتوبر په 15 د امریکا په غوښتنه وروسته له هغه توقیف کړ چې پر ده د انټرنیټي شرکتونو لکه لینکډ ان، ډراپ باکس او فورم پرینګ د معلوماتو د هک تور پورې شو. نیکولین په امریکا کې په کمپیوټرونو کې په لاسوهنې د پیژندنو په غلا او د معلوماتو په غلا تورن دی. دا تر دې ساعته مهم خبرونه. اوس د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات له سهرګل امیرزی څخه اورو.
دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. کابل اسمان وریځ تودوخه لوړه درجه 9 ټیټه منفي 1، هرات اسمان وریځ تودوخه لوړه درجه 2 ټیټه منفي 8، مزار شریف اسمان وریځ تودوخه لوړه درجه 1 ټیټه منفي 6، کندهار هم اسمان وریځ تودوخه لوړه درجه 9 ټیټه منفي 1، په جلال آباد کې اسمان وریځ تودوخه لوړه درجه 29، په غزنی کې هم اسمان وریځ تودوخه لوړه درجه 9 ټیټه منفي 4، او فیض آباد کې هم د تودوخه لوړه درجه 1 ټیټه منفي 9 او اسمان وریځ.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل، همدارنګ د هوا د حالاتو اټکل مو واوریدل. تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 او د افغانستان په ګڼو خلونو کې د FM 5.5 واوري. په کابل کې د خزو په وړاندې د تاو تریخوالی د مخنیوي د نړیوال ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته ولسمشر ویلي چې په حکومتي ادارو کې له خزو سره تبعیضي چلند نور د زغم وړ نه دی. په دې موضوع په ریپورت سربیره به واوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د ماشومانو په وړاندې د جنسي تیری 55 قضیې له دوی سره ثبت شوې دي. دا میدان وردګو د ولایتي شورا د یو شمیر غړو له هغه شکایتونو مو هم خبرو چې له مرکزی حکومت غواړي په بیسود او جلریز ولسوالیو کې د هغو خپل سر وسلوالو مخونیسي چې خلکو ته یې ګڼې ستونزېنه پیدا کړي. دا به هم واوري چې د پاکستان پوځي چارواکي وایي هندي ځواکونو په پاکستاني کشمیر کې د مسافرو پر یو بس توغندی ویشتی. د سوریې د حلب پر خار د تازه هوایی بریدونو حال هم درکو او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي د باور لري چې د اقلیم بدلون او د انسان فعالیتونه له یو بل سره تړاو لري. دا د ازادۍ راډیو ده. ولسمشر غنی وایي په حکومتي ادارو کې له ښځو سره تبعیضي چلن نور د زغم وړ نه دی او حکومت به یې په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. ښاغلی غنی چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې، په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی یوه ملي او جدي ستونزه وبلله. محمد حدیث پردي سپاره رپورټ لري.
د چهارشنبه په ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت پارک کې د جوړې شوې غونډې ډیری ویناوالو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی جدي ستونزه وبلله او په دې برخه کې د لازمو اقداماتو غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی دې غونډې ته په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د ملي ستونزې په توګه وبلله. ښاغلی غنی همداراز وویل چې په حکومتي ادارو کې له ښځو سره تبعیضي چلند کیږي، خو حکومت به د دغې ستونزې حل ته جدي ګامونه پورته کړي.
متاسفانه امروز نیز یک بخش عمده خشونت ها علی زنان
دی. ویل بد مرغنن هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده برخه د ښځو پر وړاندې د ناسم چلند د فرهنګ پر اساس په دولتي ادارو کې کیږي. په دولتي ادارو کې د ښځو د شاملېدو مخنیوي او تهدید په دې کې شامل دي. منفی تبعیض لا هم دوام لري. د سی بی آر د پروسې په اړه شکایتونه را رسیدلي او زما شمنه دا ده چې دغه ستونزه به حل کیږي. ولسمشر غنی په داسې حال کې په حکومتي ادارو کې له ښځو سره د تبعیضي چلند خبره کړې چې وړاندې د ملي یووالي د حکومت په پیل کې دواړو ولسمشر غنی او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله په دولتي ادارو کې ښځو ته د 1.5 سلنې ونډې د لرلو ژمنه کړې وه. په ورته وخت کې د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دولتي ادارو کې له ښځو سره د تبعیضي چلند سربیره په ټوله کې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې ده. د ښځو چارو وزیر میرمن دلبر نظری د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د هغه لاملونو په اړه وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه کړې ده. د فاطمې په نوم یو افغانه میرمن بیا د نورو په استازیتوب په دې غونډه کې خبرې وکړې او د خپل تیر ژوند کیسه چې ګواکې خاوند پرې ظلمونه کړي دي بیان کړه. لدی ټولو سره سره د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي یوازې د حکومت نه بلکې د ټولو ګډ مسؤلیت دی. ښاغلی عبدالله وایي که څه هم اوسنی وضعیت په هیڅ وجه د منلو نه دی، خو د حل لپاره یې ګډې هڅې پکار دي. د حکومت اجرایي رئیس همداراز د هیواد له ټولو دیني عالمانو وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې له اړوندو بنسټونو سره مرسته وکړي. ښاغلی عبدالله همداراز د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې هغه 15 ورځنی کمپاین ته په اشاره سره چې راتلونکي جمعه به پیلې ویل چې ټول افغان ولس باید د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې اجماع ته ورسیږي او خپل مسؤلیتونه سرته ورسوي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو تری ویبلې مرکی ورسته لتاسو م او روشي تاسو څوایي څنګه کتلې شي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي په افغاني ټولنه کې پای ته ورسیږي. خو یوازې ښځې نه دي چې په افغانستان کې په وړاندې زور زیاتی کیږي او له حقونو یې سرغړاوی کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي په تیرو دوو کلونو کې د ماشومانو په وړاندې یوازې د جنسي تیریو 15 قضیې له دوی سره ثبت شوې دي. د ازادي راډیو همکاري نجیبي سمان په دې موضوع په کابل کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د څانګې له مشر عبدالله عابد سره مرکه کړې. ښاغلی عابد په سر کې د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د لاملونو په اړه وایي.
متاسفانه په دغه اواخرو کې تاسو شاید یاستئ چې ماشومان باندې جنسي تیری کیږي، تاوتریخوالي کیږي، شاته کارونو کې بوخت دي ماشومان. دوامده هر ورځ د اختطاف او ګروګنګري د جنایات دي چې د ماشومان په وړاندې هر کله موږ شاهدان یاستو دغه قضایاو. او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هغه قضایا چې ثبت کړي د تر اوسه پورې تقریبا 602 مورد دي د تاوتریخوالی چې د ماشومانو په وړاندې په 1490 کال او 1495 کال تر اوسه پورې ثبت شوي ده. دلته د عاملونه یو خو د فقر اقتصادي ده، بیکاري ده، بل دا چې د امنیتي ستونزې له امله او د طبیعي آفاتو له امله ځینې کسان د خپل د کلي استوګنځۍ نه کډه کړې ده، بل ځای ته تللې ده، دا ناګزیر دي چې خپل ماشومان شاقه کارونو ته وګماري، او دا یو عامل د ده کېږي چې د ټولنې کې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی ترسره شي. او هغه عمر چې موږ لرو تقریبا 4 مورده د اقتصادي بڼه لري، تاوتریخوالی چې د ماشومانو په وړاندې تر اوسه پورې ثبت شوي دي، او تقریبا 50% جنسي تېری دي په ټول ولایت کې چې زموږ سیمه ایزه ولایتي دفاتر لرو اولته ثبت شوي دي.
عبد صاحب، ماشومان ولې تل د تاوتریخوالی سره مخ کیږي؟ د دغه تاوتریخوالی د کچې پر راکمول کې د کورنیو څه رول هم شته کنهسته؟
بلی، ولې نه، اصلي مسؤلیت هم د شریعت له لحاظه، د قوانین ملي له لحاظه، د کنوانسیونونو په لحاظه کورنۍ باندې ده، والدینو باندې. وروسته له هغې نه بیا دولت مسؤلیت لري چې باید د دوی نه ساتنه وکړي، او د ماشومانو په وړاندې هغه کسان چې تاوتریخوالی کوي هغوی باید ونیول شي او مجازات شي.
د کمیسیون فعالیتونه او کړنې د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالیو د کچې په راکمولو کې څومره رول لوبول دي؟ خپل کمیسیون په دې برخه کې څومره فعالیت کړی دی؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هغه د پایل مودین را په دې خوا چې 1491 کال ده، تقریبا 600,000 کسانو ته آموزش ورکړی ده، د ورکشاپونو له لارې نه، د کانفرانسونو، سیمینارونو او پوهاوي جلسات چې دوی دایر کړي، د ځانم وروسته هم دا کارونه کوي. او بل موږ په هر کال کې هر دفتر د ماشومانو څنګه څلور ویشت جلسات دایروي، د خلکو د پوهاوي په اکله چې د ماشومانو د حقونو په اکله باید دوی زده کړه وکړي چې د دوی څه حقونه لري، د شریعت له لحاظه، د ملي قوانینو او د کنوانسیونو له لحاظه.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څنګ له مشر عبد الله بیت سرمو د ازادي رادیو مرکا اوري د دوستانو تر ویلندې خبرتیا ورسته ل تاسو او روچی تاسو څه فکر کوي په افغانستان کې د خزو او ماشومانو په وړاندې تاو تری خواله څنګه لمنځ تل شي؟ که وختل مو چې مکتا په دې موضوع د خپل نظر د څرګندون لپاره زنګ وهي، سمګ د ټلیفون شمیرې دادي 0 555 بلش میرا مودا 0 99 203 540. البته دا د افغانستان کورنۍ شمیرې دي. نو ستاسو د تماسونو په تمیو تر ویلندې خبرتیا ورسته.
جوان
آزادی خزینه تر سری جازان ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
یو اوریدونکو زنګ وهله دی، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي او دارا ته وایي چې څنګه کېدل شي د تاسو په نظر چې په افغانستان کې د خزو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالی شته په خیره کم کړی شي؟ مهرباني وکړئ د تاسو غږ اورو موږ.
السلام علیکم.
و علیکم سلام، مهرباني.
السلام علیکم.
د تاسو غږ
حساب په تاسو د پارتخواله کې د سیل ترګي په داخله جام مخدمه دي چې تاسو پر حکومت تاسو نه به داخله جام ځله مو ذاته د ماشومان او د خوځ سره ونه دي.
ا تاسو له کوم ځای زنګ وهلی او څوک کنو مو واخلي؟
اسرائیل ارمانیو د بغلان ته نه نه کوي ولي
ډیر زیات مننه ارمانی صاحب. تاسو وایي چې خلک هم کولای شي چې په دې برخه کې مرسته وکړي او د ایواز دي حکومت کار نه دی کنه؟
و و کله داغه چې ما ته خانه د نو کومه کنه چې نه لا په کومه کنه چې وګوره مثال کومه څه د بارو په هغه ځای کې نه مثال دا د څه کې نه ما کومه کومه خپل نه د مو ځان هم د وږي
ډیر زیاته مننه ارمانی صاحب، ډیر زیاته مننه. دی اوریدونکو ویل چې د ښځو او ماشومانو په وړاندې د زور زیاتی په ختمولو کې یوازې حکومت نه بلکې خپل عام خلک باید د مسؤلیت ولري او له ماشومانو او ښځو سره زور زیاتی او ظلم ونه کړي. دا خبرې دي چې نن افغان اجرایه رئیس هم په وینا کې پی ټینګار کړی، ویلي چې عام خلک باید په دې کمپاین کې ورسره مرسته وکړي. بل اوریدونکي په تماس کې دی، دیم راخلو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي او زموږ پر موضوع باندې راته نظر وایي چې څنګه کېدلی شي په ټولنه کې د ماشومانو او ښځو په وړاندې تاوتریخوالی پېښې راکمې شي.
سلام علیکم، جوړ
پخیر. مهرباني وکړئ جوړ پخیر، ستړی مه شئ، خبرونه ته د موږ پوښتنه مو واورېده. اول خدای راته وایي چې له کوم ځای دې زنګ وهلې او نوم مو راته ووایي.
جعفری له هلمند زحمت تر کوم.
مهرباني وکړئ جعفری صاحب، ستړی مه شئ.
جوړ پخیر، خدای مو خبره او موضوع په زړه پورې دی. دلته زردمه د دې کوشتانو پاکله باندې با کوم شاکه کارونه شکي، کوم مشکلات لري یا کوم ورکیږي یا کوم ستونزې لري یا موتابان کیږي، د دو لامل دا شی دی چې یو یې د سرپرستان د کورنیو په د کوشتانو پسې غوږ نه باسي. اول لامل یې دا دی چې تشویقي نه شي، علم و پوهه زده کړي تشویقي. او دومره لامل یې دا دی چې د افغانستان تقریبا شپېته سلنه انسانانو اقتصادي وضعه کمزورې ده، نو دوی نشي کولی چې د خپلو کوشنیانو اکمالات وکړي یا روزنه وکړي یا د کور دپاره یو ژوند برابر کړي. بهره چې ډېر کوچنی وي یا ډېر کم وي په مزدوري او خواري پسې واستوي، هغه د بل چا تر لاس شي، بالا که محتاط شي کار څه شي، نو دې تر دې من دې سواد او تعلیم هم پاتې شي. نو دا
ډیره زیاته مننه کوم. او کورم ودان جعفر صاحب، له هلمند څخه جعفری و چې د ماشومانو په وړاندې د زور زیاتی د ختمولو په اړه خپل نظر څرګندوه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د میدان وردګو د ولایتي شورا یو شمېر غړي له مرکزی حکومت غواړي چې په بیسود او جلریز ولسوالیو کې د خپل سر وسلوالو مخاونسي چې خلکو ته ګڼې ستونزې پیدا کړي. قاسم سولمل د موضوع په اړه ریپورت لري.
په میدان وردګو کې د خپل سر وسلوالو فعالیتونو یو اړ بیان د شنه را پیدا کړي دي. دا میدان وردګو د ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک وای دغه وسلوال چې شمیرې له 2.5 تر 300 پورې رسیږي د بهسودو او جلریز ولسوالیو په ځینو برخو کې فعالیت لري. ویل کېږي چې دا کسان په سیمه کې ولسی پاتون کوونکي دي. خو ښاغلی هوتک د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه خپل سره وسلوال دولت ته هیڅ ژمنتیا نه لري.
دا خلک خپل سره وسلوال دي، شخصي زندانونه لري، ډېرې پریمانه وسلې لري، چاته ثقيله سلاوي هم دي سره ساده. نو په دې اړوند باندې سره دغه خلکو د دولت په ساختماني پروژې هم باندې کړي دي. دغه پروژو نه باجونه اخلي، انجینران برم تکړه، او د دولت هیڅ ګونه قوانینو تجمن خلک نه دي او له دولت سره رسمیت لري.
شغله یو تکوي ولایتي اداره دغه وسلوالو په کنټرولولو کې ناتوانه ده، ځکه دوی د حکومت له دننه د ځینو کډیو ملاتړ له ځان سره لري. نو موړی که څه هم په حکومت کې دننه د کوم ځانګړي کس یا ډلې یادونه نه کوي، خو زیاتوي چې له دغه ډلې سره د ایران ملاتړ هم شته. ازادي رادیو څخه باندې یو کال مخکې هم په دیاړه د سیمې د خلکو او ځای چارواکو په حواله راپور برابر کړی و چې پکښې د علي پور په نوم یو کس شودل سوی و چې په سیمه کې د شاوخوا 200 ملیشو مشري کوي. خو دولت ولې د خپل سره وسلوالو د مخنیوي لپاره اقدام نه کوي؟ همدا پښتنه مې د کورنۍ چار وزارت له مرستیال ویاند نجیب دانش څخه مطرح کړه. دی وایي موږ په هر ځای کې چې د دا ډول خلکو راپورونه راکړل سي او یا زموږ پولیس ورسره مخامخ سي، تبن د دوی د بې وسلې کولو او نیولو لپاره اقدام کوو. د خپل سر وسلوالو فعالیت د میدان وردګو تر څنګ په نور ولایتونو کې هم خلکو ته سرخوږی جوړ کړی دی. پروان او کندز هغه ولایتونه دي چې د ځایي چارواکو په وینا پکښې د غوډلو د وسلوالو مخالفینو تر څنګ پراخې ناامنۍ رامنځته کړې دي.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
دوستانو دا د ازادي راډیو دا ل پاکستان څخه په را رسیدلو ریپورتونو کې د پوزي چارواکو لخوا ویل شوې دي چې په پاکستانی کشمیر کې د مسافرو پر یو بس توغندې لګیدلې دي. ویل کېږي چې دا توغندې له هندي لوري وشتل شوې ده. په اړه یې له پیښور د ازادي راډیو خبریال تفصیل راکړي.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې هندي ځواکونو په پاکستانی کشمیر کې د مسافرو پر یو بس توغندې وشتې او ګڼ شمېر ملکي کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د پوز مطبوعاتي څانګې یا آیس پی آر د چهارشنبې په ورځ په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې هندي ځواکونو کنټرول لاین ته نږدې د پاکستاني کشمیر د نیلم درې په دودنیا سیمه کې د مسافرو پر یو بس توغندې وشتې او ناتار ډزې پرې کړې چې په نتیجه کې څلور ملکي کسان مړه او ونو ټپیان شوي دي. که څه هم د پوز مطبوعاتي څانګې په لومړي سر کې په دغه پیښه کې څلورو کسانو د وژنې او د وو د ټپي کېدو پخلی کړی و، خو پاکستاني رسنیو بیا وروسته د پوځي مقاماتو په حواله ویلي چې پر دغه مسافر بس د برید د وژل شوو کسانو شمېر وو ته پورته شوی دی. له بلې خوا بیا د نیلم دریت پلوات سیمه کې یو جګپوړي پولیس افسر جمیل میر هم له رویټرز خبري اجان سره په خبرو کې د مسافرو پر بس د توغندي لګیدلو د پخلي ترڅنګ ویلي چې هندي ځواکونو پر سیمه درنو او سپک وسلو ډزې کوي. د رسنیو د راپورونو مخې په نیلم درې کې د مسافرو پر بس د برید ټپیانو درملنې لپاره د کشمیر د مظفر آباد خارګوټي روغتونونو ته وړل شوي دي. په پاکستاني کشمیر کې د مسافر پر بس د برید تر هغې وروسته شوی چې هندي چارواکو د سه شنبې په ورځ ادعا وکړه چې وسلوالو په هندي کشمیر کې پاکستان پولې ته نږدې پر هندي سرتیرو برید کړی او درې سرتیري وژلي دي. په دې وروستیو کې د پاکستان او هندوستان خپل منځي اړیکې تر پخوا خرابې شوې چې په نتیجه کې د اسلام آباد او دلی تر منځ نه یوازې ډیپلوماتیکي اړیکې سړې شوې، بلکې دواړو هیوادونو سرتیري پر ګډه پوله پر یو بل بریدونه هم کوي چې دواړو غړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. پاکستانی چارواکي وایي چې هندي ځواکونو له څو ورځو راهیسې د پاکستاني کشمیر په مختلفو سیمو کې ډزې روانې ساتلې چې ولسي استوګنځي پکې په نښه کوي او ادعا کوي چې تر دې دمه په دغو بریدونو کې لسګونه ملکي کسان وژل شوي دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې تر هغې وروسته خرابې شوې چې وسلوالو ترهګرو په سپتمبر میاشت کې د هندي کشمیر په اوړي سیمه کې د هندي پوځیانو پر یو کیمپ برید وکړ او لږ تر لږه اتلس هندي سرتیري ووژل. هندي چارواکو تر دغه برید سمدستي وروسته د برید مسؤلیت پر پاکستان واچاوه، خو پاکستان بیا د هند تورنه رد کړه او دا یې بې بنیاده وبلله. تر دې مخکې پاکستانی پوځ تېره اونۍ هم ویلي وه چې په کنټرول لاندې هندي ځواکونو په ډزو کې یو پوځیان وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څو ځله په اسلام آباد کې د هندوستان د لوی کمشنرۍ چارواکي پر کنټرول لاندې هندي ځواکونو د بریدونو او ډزو له امله دغه وزارت ته وربللي او هغوی ته اعتراض او احتجاج کړی دی.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گفت و شنود، خبر اتره.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناورې خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا راډیو اوریده. په سوریه کې د بشر الاسد رژیم ملاتړ کوونکو ځواکونو نن یو وار بیا د حلب خار په ختیځو سیمو کې د کنټرول ټینګول لپاره پوځي عملیات پیل کړل. نور جزئیات له فرشتي جلال زیورو.
د سوریه لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي سټیفن دی میستوره خبرداري ورکړی و چې د سوریه پوځي ځواکونه به مخکې تر دې چې د امریکا منتخب ولسمشر رسمي کار پیل کړي د حلب په ختیځ کې د مقاومت د ماتولو لپاره عملیاتو ته شدت ورکړي. ډونالډ ټرمپ د جنوري په شلمه د خدمت لوړه وکړي او د امریکا د ولسمشر په توګه به خپل کار رسمان پیل کړي. د میستوره او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر نن غوښتنه وکړه چې په سوریه او په ځانګړي ډول د دې هیواد په لوی ښار حلب کې بمباری بندي سي. یو شمېر ډیپلوماتان داسې انګیري چې د ډونالډ ټرمپ د وینا شایي بشار الاسد ته زړه ورکړی وي چې له روسیې سره د نږدې اړیکو ټینګولو هڅې به وکړي او شایي له دې امله په حلب کې د بری لپاره پوځي عملیاتو ته شدت ورکړي. د حلب په ختیځو سیمو کې لږته لږه 215,000 ملکي وګړي محاصره دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل چې په حلب کې د بشري وضعیت د خرابوالي له امله اندېښنه لري.
World Health Organization or Doctors Without Borders, the Syrian Observatory for Human Rights. You can turn on CNN today.
د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جان کربی ویل د روغتیا نړیوال سازمان به سرحد ډاکټران او په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې اداره یا حتی د CNN تلویزیون پرونی دا څرګندوي چې په حالت کې وضعیت ډیر خراب دی. تاسو که د اسوسییټډ پریس راپورونه وګورئ له ډاکټرانو سره د هغوی خبري څرګندوي چې هیڅ ډول د کار امکانات هلته نشته. دا د امریکا ادعاوي یا تورونه نه دي، بلکې دا د نړیوالو او د معتبرو خبري رسنیو له لوري خبرېدونکو معلومات دي چې له خلکو سره د امریکا پر اساس جوړوي او څرګندوي چې پر روغتونونو او کلینیکونو بمباری روان دي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې پر ضد عملیات کوي. ملګري ملتونه وایي چې په سوریه کې تر 1 میلیون زیات وګړي په محاصره کې دي چې بشری مرستو ته شدید اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو کمیسیون په ځانګړي ډول په حالت کې د بشری وضعیت پاړه ویلي چې د دې شار په ختیځ کې وضعیت دومره خراب دی چې د بیان وړ نه دی. ملګرو ملتونو پرون ویل چې په حالت کې د پوځي عملیاتو له خال خال کراري سره هم بشری وضعیت وحشتناک دی او په روغتونونو او کلینیکونو حملې د اندېښنې وړ وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جان کیربی په حالت کې د بمباریو پړه وویل موږ دا نه وایو چې د روسیې یا د بشار الاسد د رژیم جنګیالو ته کې دي، خو دوی ولوري باید حتمن وي ځکه هلته بمباری کېږي. حتی که دا د روسیې الوتکې نه وي او یوازې د سوریې رژیم بمباری کوي، بیا هم روسیه ټول مسؤلیت لري ځکه دا هیواد د بشار الاسد پر رژیم نفوذ لري او د خپل نفوذ په مرسته دا حملې بندولی شي. په سوریه کې پروانه جګړه کې زرګونو کسان وژل شوي او ګڼ شمېر کورنۍ له دې هېواده کډه کېدو ته اړ شوي دي.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدلو څلور نیمه بجو ته تاسو مخکله ازادي راډیو نه اورئ. یو بیا په مخې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ملالۍ بشیر نه اورو.
د افغانستان د کورنۍ چار وزارت د کابل په باقر العلوم جمعات کې د انتحاري حمله په تړاو د شپږمې امنیتي حوزې د دوو نورو افسرانو دندې وځنډولې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاډ ورکوي چې په دولتي ادارو کې له ښځو سره د توپیري چلند مخه به ونیسي. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت خبرداری ورکوي چې چیرې له مخدره موادو سره جدي مبارزه ونسي په راتلونکو کال کې به د روږدو کسانو شمیر 15 میلیونو ته ورسیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یا UNHCR وایي د پاکستان له حکومت سره هوکړه تر رسیدلې چې د ژمي په موسم کې له هغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي. د غور چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت له شهره کولسوالۍ څخه دوه شدینه شوونکي برمته کړي دي. پاکستانی چارواکي وایي د پاکستان لور ته په کشمیر کې د هندوستان له کشمیره د وشتل سوي توپونو له کبله لږ تر لږ نهه ملکیان وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو رئیس له روسیې او امریکا وغوښتل چې د خپلو اټومي وسلو د محدودولو په اړه مذاکرات بیرته پیل کړي. د امریکا اټومي وسلې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ورځ مخکې له هغه پر اروپای اتحادیه انتقاد کړی چې اروپای پرلمان برای ورکوي چې آیا له انقره سره د اروپای اتحادیه د غړیتوب خبري ودروي او کنه. د چک جمهوریت د عدلیه وزارت وایي چې امریکا او روسیه دواړو د هغه 90 کلن روسي تبع سړي د ورسپارلو غوښتنه کړې چې په پراګ کې د هک کولو او معلوماتو د غلا په تور ونیول سو.
اوس هم سهار ګل مرزا له څو سپورتي خبرونو سره
درنوردونکو سلام. دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د موتای فدراسیون وایي چې په روسیا کې د موتای سیالیو په لومړی پړاو کې افغان لوبغاړي علي نظر د 80 کیلو وزن په لرلو سره خپل ازبکستاني سیال ته ماته ورکړه. دغه فدراسیون رئیس امیر حسین حسینی نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه لوبغاړي په دویم پړاو کې خپل ایرانی سیال کاو سلیمانی سره مخ شو او په خبره یې چې روح الله موسوی او سلیمان مرزایی بیا د امتیازات په کسبولو سره لوبې خپل سیالانو ته پریښودي. د موتای نړیوال سیالي د څلور شپېتو هیوادونو د لوبغاړو په ګډون په روسیا کې دوام لري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې تمه ده چې راتلونکو دوه ورځو پورې د افغانستان الماسی کرکټ لوبډله په امریکا کې په آزاد کرکټ ټورنمنټ کې سیالي ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې که افغان لوبډلې له دریو سیالیو څخه ښه نتیجه ترلاسه کړه نو نورو سیالیو ته به لار ومومي.
د افغانستان څخه د الماسی کرکټ لوبډله د امریکا ته وتللې. اتو هیوادونو شپاره لوبډله ترمنځ د امریکا په اوپن ټورنمنټ کې ګډون وکړي.
نو ورزیا تکړه چې په دغه ټورنمنټ کې د اتو هیوادونو شپاره لوبډلو ګډون کړی دی. ویل کېږي چې د دوه سیالیو ګټونکو لوبډلې ته $100,000 نغد جایزه هم په پام کې نیول شوې. او په کابل کې د فوټسال په روانو سیالیو کې د کلید راډیو امید افغان او د 14مې حوزې ځوانانو لوبډلې وتوانېدي چې د دوه سیالیو ګټونکي شي. د افغانستان د فوټسال کمیټې مرستیال عبدالرزاق ممرک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي له افغان ځواکونو څخه د ملاتړ په هدف د شپږو لوبډلو ترمنځ ترسره شوې. نوموړي زیاته کړه چې د فوټسال سیالي چې د تیرو دوشنبې په ورځ پیل شوې د جمعې په ورځ به یې وروستۍ سیالۍ ترسره شي. له ملتیا مو مننه.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ایا خبر یاست لند پروګرام وړاندې کیږي ورپسې د ماشومان لپاره د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي رادیو ګډ خبرونه او ازادي او اوریدونکو خبري.
خبر یاست د انرژي نړیوال ادارې په تازه راپور کې ویلي چې په تجدید کیدون کې انرژي پنګونه خورا زیاته شوې ده او اټکل کوي چې تر 2040 میلادي کال پورې به په دې برخه کې د شاوخوا 8 تریلیون او 800 میلیارد ډالر پنګونه وشي. د دې ادارې په وینا په دې صورت کې به په نړۍ کې د پاکې یا هغې انرژي چې چاپیریال ته تاوان نه لري ونډه په سلو کې 80 ته ورسیږي. تجدید کیدونکي انرژي لکه د لمر او باد چاپیریال ته زیان نه اړوي. تر 2040 پورې به د انرژي په برخه کې د ټولې پانګونې په سلو کې شل د دې ډول انرژي په تولید کیږي. د انرژي نړیواله اداره وایي تر 2040 پورې به د تیلو او سکرو مصرف یو څه زیات شي، خو اټکل کوي چې په دې موده کې د نړۍ د ګازو مصرف په سلو کې 50 زیات شي. ګاز تر سکرو او تیلو د چاپیریال لپاره لږ تاوان لري. په دې راپور کې ویل شوي چې تر 2040 میلادي کال پورې به نړۍ د ورځې 103 میلیون بیرل تیلو ته اړتیا ولري. د انرژي نړیواله اداره همداراز وایي چې په دې موده کې به د لمریز انرژي تولید په سلو کې له 40 تر 80 او د بادي انرژي تولید له 15 تر 40 فیصد پورې زیات شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، موږ په ورځني ژوند کې اکثره وخت له داسې میکروبونو سره مخ کیږو چې ګڼې سي ستونزې پېښولی شي. له ناروغ کس سره مخ کیدل، له هغه سره ناسته یا ستړي مشي کول، د ناروغو کسانو د وسایلو څخه استفاده، یا هم کله چې د باندې وضو خاورو دوړو کې ډیر میکروبونه وي، چې له دې عمله مو لاسونه له میکروبونو سره سروکار لري او زموږ د ناروغه کیدلو چانس زیاتوي. کله چې پر لاسونو مو میکروبونه وي نو هغه خو نه لیدل کیږي، موږ خولې او سترګو ته ورلو، نو بیا موږ وی چې په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږو. کله چې موږ ناروغه شو نو زموږ د لاسونو له لارې د کورنۍ نورو غړو ته هم د میکروبونه سرایت کوي، نو ځکه خو زموږ کورنۍ کله ناکله له یو سره ناروغ شي چې بیا د ټولو پر علاج ډېرې پیسې مصرفېږي. رازو دې ته چې په کومو حالاتو کې د دې امکان شته چې پر لاسونو باندې مو ډېر میکروبونه ناست وي. کله چې مو لاسونه د نورو ناولو یا خیرنو لاسونو سره په تماس کې کیږي، کله مو چې لاسونه د ناروغ د وجود له مایاتو سره په تماس کې کیږي، په داسې وخت کې د لاسونو مینځل په صابون ډېر ضرور دي. د دې ترڅنګ په ځینو نورو حالاتو کې هم په صابون سره د لاسونو مینځل ضرور دي. له تشناب څخه له راوتلو وروسته، د ډوډۍ یا غذا له جوړول مخته او وروسته، کله چې خپل یا د بل چا زخم پاکوو، د پوزې له پاکولو وروسته، او کله چې له کثافاتو سره په تماس کې کیږو. نن له موږ سره د یونیسف له ادارې سره د افضل صاحب په برخه کې ډاکټر نصرت رسا دی. ډاکټر صاحب، په پیل کې په صابون سره د لاس مینځلو په ګټو خبرې کوي.
په صابون باندې لاس مینځل یو ډېر ګټور عمل دی. دا د ماشومانو ټول انسانانو صحت ته ډېره فایده لري. کومې ګټې چې په صابون باندې لاس مینځل لري، هغه دا دی چې لومړی د اسهالي ناروغۍ یا د نس ناستي مخنیوی کوي. که چیرته ټول خلک په صابون باندې لاسونه ومینځي، نو تقریبا د اسهالي ناروغیو په شیو کې به 45% یا نیم په نیمه کمواله راشي.
همداسې سروې کړې ده په افغانستان کې به څومره کسان په صابون باندې لاس مینځي، په دې کې به څومره ماشومان راځي، آیا داسې کوم څه راته ویلی سي؟
سروېګانې شوي دي او خلکو نه پوښتنې شوي. تقریبا 50% خلکو ویل دي چې موږ لاسونه په صابون مینځو، مګر کله چې موږ تلیو دغه تشناب کې د لاس مینځلو ځای کتل او صابون هم کتل، نو یوازې 45% خلک دغه تحصیلات لري. په دې معنی چې نیم په نیمه خلک د افغانستان چې دي، دوی په صابون لاسونه نه مینځي، حتی هغه تحصیلات هم نه لري، د شوې نه لري او سره بیا صابون نه لري.
په دې خاطر ماشومان شمیره ته ویلی سي چې د تاسو په سروې کې څومره ماشومان دي چې دوی په صابون باندې لاس مینځي؟
په دې سروې کې ټول غټان او ماشومان ټول راغلي. مشخص ماشومان په اړه معلومات پکې نشته، لکه د عمومي معلومات دي چې پښتنې شوي دي کې غټان هم شته ماشومان هم شته. 50% وایي چې لاس مینځم، اگر په حقیقت کې 40% یا 45%
لاس مینځي. به تاسو له کورنۍ سره خبرې وکړلې د صابون اهمیت موږ ته واضح کړ؟
موږ دوه قسمه پروګرامونه لري، یو پروګرامونه دي چې په ټولنه کې یا په کلیوالو سیمو کې دي، او یو پروګرام دي چې په ښوونځیو کې دي. په کلیوالو سیمو کې موږ په څلورو ولایتونو کې په امتحاني شکل باندې د نظافت بهبود یو پروګرام لرو چې بامیان، ننګرهار، بادغیس او کندهار دي. هلته موږ تسهیل کوونکي روزلي دي، دوی ځي ټولنه کې د خلکو سره جلسې نیسي، غونډ نیسي، هغوی ته د لاس مینځل د اهمیت په اړه خبرې کوي. بیا دویم قدم یې دا ده چې د ټولنې رضاکار چې دي، صحیح رضاکار، دوی تربیه کوي، هغوی ځي په ټولنه کې خلکو ته د پیغامونه رسوي. او دریم دا ده چې په ښوونځیو کې معلمین او شاگردان روزی تر څو په دې اهمیت باندې پوه شي. دویم پروګرام چې موږ لرو هغه په ښوونځیو کې د لاس مینځلو د کوالی پروګرامونه دي، چې په دې کې موږ روزنیز پروګرامونه لرو. معلمین، شاگردان دوی روزو د لاس مینځلو اهمیت ورته وایو او د هغه صحیح طریقه ورته موږ بیانو. دویم موږ تسهیلات جوړو ښوونځیو کې، موږ د لاس مینځلو لپاره پاکې اوبه، د لاس مینځلو تسهیلات، د شوی داشان او حتی صابون هم د وخت مهیا کوو. او بل د معارف د وزارت سره موږ په دې کار کوو چې دوی په خپلو پروګرامونو کې دا شامل کی، په پالیسیګانو کې، په پروګرامونو کې، ترڅو د لاس مینځل د ښوونځي یو حیاتي برخه شي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه، خو که د وزیر توای هغه کسان په تیر ماشومان چې صابون نه ګټ نه اخلي، لاس نه ور باندې مینځي، دوی له کوم زیانونو سره مخ کیږي؟
ډیر عمده صحي مشکلات چې دوی ته پیښیږي، اول سالاتی نس ناسته، د ماشومان په نس ناسته زیات اخته کی. دوهم تنفسی ناروغي یا د سینې ناروغي لکه سینه بغل، په دې باندې اخته کی. او بل دا چې نوی زیږیدلی ماشومان ډیر خطر سره مخامخ دي، خصوصا کله چې کلینیکونو کې زیږون کیږي او صحیح پرسونل یا صحیح کارکونکو دوی صابون لاسونه نه مینځي، دوی د نوی زیږیدلی ماشوم ژوند ته خاص تهدید متوجه کی. ځکه څېړنه ښیي چې کچیرته ډاکټران، قابلیت او نرسان دوی لاسونه په صابون مینځي، نو 40% نوی زیږیدلو مړینې به راکم شي. بل دا چې کوم ماشومان چې په اسهالات وخته کې هغوی به په سوی تغذیې مخته کیږي، د سوی تغذیې په سبب د دوی وده متاثره کیږي، او بالاخره د دوی غا تعلیمی نتایج هم خرابېږي. ورسره
معمولا چې کله د افغانستان په ولایتو کې خلکو سره خبرې کیږي، دوی فقر او غریبي د لامل بولي چې دوی نشي کولای صابون واخلي، به ماشومان لاس پی او مینځي، او دوی په دغه برخه کې به د تاثیر نظر شي.
زه فکر کوم دا یو ناسم پوهاوی ده، ځکه صابون نن سبا په هر ځای کې موجود ده. یعنی که ته د افغانستان تر ټولو لرې کلي ته هم لاړ شي، نو په دوکان کې به صابون وي. حتمی نه ده چې دوی ډېر قیمتي صابون واخلي، چې هغه مثلا په 100 افغانۍ ده، د 40 افغانۍ صابون هم پیدا کیږي. هماغه عین کار چې د 100 افغانۍ صابون کې، د 40 افغانۍ صابون هم کوي. صابون د قیمت د نظر ډېر ارزان تمامېږي دوی دپاره. خو که چیرته صابون ته دوی لاسرسی ون لري او بیخي دومره فقیر چې صابون نه وي، حتی په ایره باندې هم که دوی لاسونه ومینځي، په پاک ایره باندې، هغه هم د میکروبونو د خپراوي مخنیوی کولی شي.
تاسو چې کله له دوی سره خبرې کوئ، دوی خپله څومره د صابون په ارزښت باندې پوهېدله؟
یو شی چې په افغانستان کې شته هغه دا ده چې د پوهاوي سطحه او د عمل سطحه دا همیشه سره فرق کوي. کله چې تاسو د خلکو نه پوښتنه وکړئ د صابون باندې د لاس مینځل د ارزښت په اړه، تقریبا یو ډېره لوړه فیصدي به تاسو ته ووایي چې بالکل د ارزښت لري، موږ په دې پوهیږو. مګر کله چې تاسو عملاً د دوی د عمل ژوند وګورئ، هغه بیا ټیټ ده. په دې کې مختلف سببونه دي، یا دا ده چې واقعا نه غواړي چې لاسونه په صابون ومینځي، یا دا ده چې دوی ته دا ارزښت نه لري. معلومات یې اخیستي مګر په ارزښت یې پوه شوي، درست. او یا دا ده چې دوی هغه تسهیلات نه لري، مثلا د تشناب په څنګ کې د شوی نه ده جوړه کړې، ورسره څنګ کې صابون نه دی. که څوک غواړي چې دغه د لاس مینځلو عمل د دوی عادت وګرځي، په کار دا ده چې تشناب په منځ کې، تشناب په څنګ کې د شوی جوړه کړي چې په هغه کې اوبه موجود وي همیشه، او په څنګ کې ورسره صابون کیږي، نو د دې چانس بیا زیاتېږي چې کله تشناب نه دوی راوځي، لاسونه په صابون مینځي. بل دا ده چې افغانستان کې عام رواج دا ده چې د ډوډۍ نه مخکې دوی لاسونه مینځي، مګر صابون نه استفاده نه کوي. حال دا چې دوی خدا عمل اسیم کوي، صرف یو صابون دی په ورسره اضافه کوي، کله چې دوی لاسونه مینځي د ډوډۍ نه مخکې په صابون لاسونه مینځي. نو په دې معنی چې دا په افغانستان کې اسان ده نسبت نورو سیمو ته، ځکه موږ دغه عمل لرو، لاسونه مینځل د ډوډۍ نه مخکې وروسته، خو صرف یو د صابون علاوه کول دي. کې
تاسو په نظر ماشومان به څنګه واڅوو چې غوی له صابون نه ګټه واخلي، کله چې دوی ډوډۍ خوري لاسونه مینځي، یا له لوبو نه راځي لاسونه پرې مینځي؟
د دې لپاره چې د صابون استعمال مروج شي، د ټول نه آسان او موثر لار د چې موږ په ماشومان باندې کار وکړو. ماشومان باندې کار په دوه ځایونو کې، یو د خوندزیو کې او دوهم په کور کې. په خوندزیو کې باید داسې پروګرامونه جوړ شي چې ماشومان ډلې ډلې د ورځې په یو مشخص وخت کې د لاسونو مینځل لپاره راوستل شي، لکه استاد د دوی سره راوځي ټول صنف راوباسي او دوی ته وایي چې تاسو په دغه مشخص وخت کې لاسونه مینځئ. کله چې دا عمل دوی بار بار تکراروي دا د دوی عادت ګرځي. بیا دا دوی چې کله کور ته راځي دا عمل تکراروي او حتی نور هم د دوی نه بیا الهام اخلي، هغوی هم لاسونه مینځي. یو دویم د والدینو سره کار باید وشي. مور او پلار باید په دې پوه شي که ماشوم یې لاس په صابون ونه مینځي دا په اصالات اخته کېږي، په تنفسي ناروغۍ اخته کېږي، او بله دا ده چې په سوی تغذیې اخته کېدای شي، او بل دا چې دوی ته اقتصادي زیان هم دی، ځکه دوی ماشومان چې مریضیږي دوی مجبور دي چې پیسې ډاکټر ته ورکړي، دوا باندې مصرف کړي. نو کله چې دوی په دې اهمیت باندې پوه شول دوی بیا خپل ماشوم دې تشویقوي، دې ته هڅوي چې د ډوډۍ خوړل نه مخکې او تشنه ته تګ نه وروسته لاسونه په صابون مینځي. نو د استادانو او د والدینو رول په دې کې ډېر زیات مهم او کلیدي ده. دوی باید دا مسؤلیت په وخت
تاسو خپله د ورځې څو ځلې لاس په صابون مینځي
د دې په خاطر چې نور زمانه زده کړه کوي. که زه دا کار ونه کړم نو بیا زما هغه وینا هېڅ تاثیر نه لري. نو زه کوشش کوم چې د ټول نه زیات خپل لاسونه په صابون مینځم، حتمي د ډوډۍ نه مخکې مینځم، تشناب ته د تلو نه وروسته مینځم، د ناپاک څیز د تماس نه وروسته مینځم، او حتی ما خپل ماشومان هڅولي دي چې دوی د لاس مینځلو په اړه باندې یو وړه ویډیو جوړه کړي. زما دوه لورګانې دي، هغوی تېره ورځ یو ویډیویي کلپ جوړ کړو، خلکو ته د صابون باندې د لاس مینځلو په اهمیت باندې خبرې کړي. هغه ویډیو کلپ ما په یوټیوب کې هم اچولی دی. زما لپاره دا ډېر ارزښت لري. نو په دې خاطر چې زما خبرې په خلکو ښه تاثیر وکړي زه مجبور یم چې دا عمل د نور نه زیات
خپلې کورنۍ نه اول شروع کړم.
اول د خپلې کورنۍ نه شروع کړم او اول د ځان نه شروع کړم، بیا کورنۍ او بیا هم نور خلکو ته.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، خیر
آزادی او اوریدونکی
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. هیله من يم چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. په همدې هیله زه اجمل تورمان ستاسو د خبرونې کوربه بیا هم له تاسو سره یم، او د آزادۍ او اوریدونکو د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم پیغامونه لرو، په پیغامونه بوورو وګورو چې درنو اوریدونکو په پیغامونو کې کوم موضوعات مطرح کړي دي.
ہلو، السلام علیکم رحمۃ اللہ. رحمت کابل نب تمک سوائم پیغام پریدم آزادی رادیو کی گزری واری نشر کی دائما خبر کابل رادیو تم رسی گلبدین حکمتیار تدا پیغام پریدم ضرور جانا تھا کہ یار خپل من سر جوڑ سی انتخابات ہوا چوئی امریکا سے راغلی امریکا هم دی مو خدمت کی دا مو سر کومکونه کی ماشین را کئی اسکر ہوتا افغانستان افغانستان جو امریکہ
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلال آباد خا دقت زہرا رختن پہ تماس کے لما یو پیغام دے چھ خدا دیو کے چاروا کرتا تو صحیح سلامت و رسی گی مشکل لگو دا حمل دا میشن برا بجی خواہ منگا زمنگ طول پرسنل اتزامن دا غستی او زمنگ پہ حق کی دولت ناغیلی کئی زماش او زغف معلومات درک لگی کی نہ کوزامہ سوک نہ راکئی او منگ نہ کار غواڑی چلی دی ساتن او کری والی دی یو رز بعد ورکو او اولادن لرو دا سی منگ د مشکلات نو پاساس باندې دل ک نو کری ورکو د کور د خوانه مشکل لرو مشکل سره مخ لا سو گریوان او منگ د غریب په حق کی خدا دیو کی چیز دولت او چارواک لازم اقدامات کی او کوزامہ یعنی زمنگ مشهد چې په ټیم ټیم راکول شي او کوزامه راته وله کې تقریبا اتو میاشتو نه په دې خو موږ چې دولت پیسې نه دي راخیستي دا کله راته وایي چې تخصیص نشته کله وایي چې مشکل لرو نو خدای دې وکړي چې د ننګرهار ورځ مقام یعنی ګلاب منګل هم په دې ځا واوري او تاسو ورته دا خبره شریکه کوي چې غریب واړه واړه بچي لرو ډاکټر به مینه خانې ته لاړ شي مشکل به رفع کړي که د دې خوا نه وي او بلې مرجې نه به پیسې پیدا کړي د کور خرچه. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
دا خبره د تاسو ته ډیر سلامونه وړاندې کوم او د سلامو پس می دا دغه دی د اشرف غنی چې کښېنستلې دي د ده په پنجي اوقات کې د دې سره پنجي کارت کې د روشن د بیسین د ربا د ارد غسل د سالات سره په دې پنجي دی خو کوم د منا اشرف غنی دی منا غټ سړی دی غټ بلس سړی دی وسل مشر سړی دی دې منا په پنجي اوقات کې د دې سره پنجي کارت د دې سره پنجي کارت د اټو و دا ډیر غلط کار دی. دا مې خبرې درته کولې او جنگونه خو ډیر سخت شروع شوي دي او د همکاري د رایچی خلک سره نه کوي. جنگونه ډیر سخت شروع دي. دا مې خبرې دي. نو دلته دا مې خبرې درته کولې نو اوس که موږ یو سره مرسته وکړي او موږ سره کومک وکړي دا خبرې مې درته کولې. ما نه دی پخوا کردی صاحب ناست و دوره شو کومک هر دولت تلی وروره زموږ دپاره یې خواهش کوي هر دولت سه وروره دولت سه مرسته ورته د هر دولت سه او دی چې کښېنه سوی دي پر موږ باندې نیستي راغلې ده راغلې ده راغلې ده تر اوسه نیستي ده.
السلام علیکم. زه یو تن عبدالحیات خاکسار نومیږم د پروان ولایت نه تاسو ته پیغام پرېږدم په حیث د افغانستان یو ملکی وګړي. وروره دا تېرو ورځو کښې مونږ کنل لکه د دو شنبې په ورځ شریکشنبې په ورځ باندې ما یو اعلان واورېد رادیو نه چې پکتیا کښې ترافیک وهل شوي دي. حکومت د خوانه امر ورته شوی دی چې تورو شیشو والا موټر لکه څنګه چې مونږ خبرونه واورېده چې تورو شیشو والا موټر چې ولیدوې دروي او دا بې پلیټه موټر به ودرېږي. دا چې د زوروا کښې موټر راغلی چې دوی درولی دی چې ودرېږه مونږ ته امر شوی دی د قومندان راغلی نفر یې ورته کته کړي دي د ترافیک بېچارګانې وهلي دي بې زته کړي دي. مونږ د دغو نفرو مجازات غواړو وروره. ډېر رقم کار باید یې ونه شي چې یوې خوا ورته یي چې ودروه موټر بلې خوا ته بېچارګان وهل کېږي. دا خو همدغه حکومت امر ورته کړی دی دا حکومت نفر دی چې د هغه وهي د ترافیک وهي. دې باندې مونږ سخت خفه یو. بس نو د دې قانون عملي کېدل غواړو. دا داسې خو نه کېږي چې یوې خوا ورته یي چې بس تاسې موټر نیسئ د پلیټا د قانونه موټر او بلې خوا یې وهي. د دې هغه مونږ کلکه مخنیوی غواړو د خدای په امان.
بلې السلام علیکم. سلامونه کوم تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. خیال محمد خیرخوا د غوربند نه دا پیغام درته پرېږدم. وروره مونږ نن واورېده د یکشنبې په ورځ چې په پکتیا مرکز ګردیز کښې یو کوم زورواکی قومندان دی د ترافیکو په ترافیکو باندې داسې یو ظلم کړی دی چې حکومت خپله اجازه ورته کړې وه چې تاسو دا تورو شو والا موټر او کانتینری موټر دا نیسئ. دا نور تاسو ته بهتره معلومه ده چې دوی سره څومره زیاتی شوی دی څومره بېزتي شوې ده. کالي پش کولي دي وګوله د توپانچې تنې ورکې کړي دي. مونږ او تاسو خپله یکشنبې په ورځ د مخالفو ستاسو خپرونه کې دا موضوع وه چې څوک آیا په دې ترافیکي هغه کښې څوک قانون نه مراتئ دغسې خلک یې نه مراتئ خپل حکومت یې نه مراتئ. د دې خلکو مونږ جدي مجازات غواړو. باید دې ته حکومت مرکزي حکومت دې ته ډېره پاملرنه وکړه. وسلام.
قدرمنو اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. په پیغامونو کې یو دوه پیغامونه په پکتیا ولایت کې د یو ترافیک سره د زورواکو د وروستي ناسم چلند په اړول په همدې اړه موږ وغوښتل چې خپل خبریال داود تپان په پکتیا کې وغږوو. داود تپان راته وویل چې په دې برخه کې امنیه قومندانۍ ویلي چې دوی به اقدام کوي خو د ده د خبرو له مخې چې په دې برخه کې نوي جزئیات د امنیه قومندانۍ لخوا له رسنیو سره نه دي شریک شوي. له داود تپان سره به په دې اړه د خپلو خبرو جزئیات تاسو درنو اوریدونکو سره شریک کړم. خغلی تپان د ازادي اوریدون کی خبرونه ته یو شمیر دوستانو پیغامونه پری خودلی او ویلی دی چې په پکتیا ولایت کې د یو زورواکی لخوا د یو ترافیک سره ناسم چلن دا دوی ته د منلو وړ نه دی او وخت یې چې په دې برخه کې هغه اړوند مسولین لازم اقدامات وکړي. که دغه موضوع ته بیان کړي چې دا پیښه څه وه او که څه هم په دې اړه باندې ازادي راډیو رپورټ درلودو په دې اړه یو څه توضیحات او وروستي اقدامات په دې اړه څه دي؟
مننه تورمان ته ملک څنګه ستاسو ویلې دی پکتیا مرکز ګردیز کې تقریبا یو نه وړاندې د ګردیز یو زورواکي د ښار په منځ کې د موټرو د درېدو پر مهال چې کوم کمیټه ټاکل شوی وه د امنیتي ادارو امنیه قومندانۍ ترافیکو ملي امنیت دوی لخوا یو موټر درول شوی و چې تورې شیشې درلودې او پلیټ یې نه درلود او دوی کمیټې پریکړه کړې وه چې دغه بې پلیټه موټر او د تورو شیشو والا موټر به د ښار د امنیت لپاره درئی چې د هر چای بیا دوی خبر نه و ولې د کمانډان جاودین په نامه چې پخوانی جهادي کمانډان ورته وایي دلته په سیمه کې خلک د کسان راغلي او د موټر کې سپاره وو نو کسانو دی پولیس سره برخورد راغلی او ترافیکی ویلی دی په ښار کې ترافیکو دی رسنیو ته خبرو کې دا وکړه چې دوی وسلې مرکې شوي دي او دوی یو بسته د ښار له منځه همدغه کسانو یو ترافیک وړی و له ځان سره. زموږ په رپورټ کې دا موضوع درلودله د پکتیا امنیه قومندان هغه مهال وویل چې دغه موضوع یې تایید کړه او بیا یې وویل سدی به قانوني چلند وکړي خو تر اوسه پورې دا ستمن نه دی اوریدلی چې امنیه قومندانۍ د دې دوسیا رسمن څارنوالي ته لیکلې.
بلې خغله تپن دلته کوم ځای کې چې ترافیک د اوریدونکو په وینا وهل شوې دي الته نو معمولا د ترافیک چې موټر درئی او یو غړه کمیټه تاسو ویل دلته خو نور امنیتي ځواکونه هم باید وي پولیس او نور نو دلته چې د زورواکو لخوا ترافیک وهل کېدو د دوی مخه نه نیول شوې څنګه؟
دا کیسه د سیستوي د سدي ايني شایدانو لخوا سیمه په مغه محل خبري ورته رسوي دي ترافیکي په موټر کې دي کسر کینول د سي خپل اړوند او زیاتې بوزي او قانوني چلند ورسره وسی په یو څه ساحه کې چې ترتیر سوي دي په ګردیز ښار کې خوست پلان ترافیک بول شوی په موټر کې هغه تر نور خلک راغلي دي او د موټر نه ترافیک هم کوس کړي ترافیکي مایل نور ترافیکان سي ولاړو هغه مویل دي او برخورد رامنځته شوی.
بله مننه خغل تپان لمن چې براتلون کې په دې اړه پراپورونو کې تازه جزئیات هم ولرو تاسو نه چې امنیه قومندانې په دې برخه کې څه کړی دي تحقیقات شوي نه دي شوي.
ډیر مننه.
قدر من اوریدونکو په پکتیا کې د ازادۍ رادیو خبريال داوود تپانو چې دا غي موضوع پاره چې دوستانو یې پاره پیغامونه راستولیول را سره جزئیات شریکول بیا هم پیغامونه ته ورسو.
الو سلام علیکم زه صدا د پاتیسونه تم کور ول سوالی چې تاسو سره په تماس کې ورور هر وخت بار بار د دولت مشرانو پرادو چې په تلویزیونو کې دا اعلانونه کړ دي چې د جنگ په ثانی کې باید د دولت باندې دا حق دی چې د ملکی کورونه د ملکی خلکو د کورو څخه دفاع وکړي او د ملکی خلکو په شتمنه چې په جنگ کې هغه ورځ دلته پرې پوسټه باندې طالبانو دوه ټاکه وکړه وروره به سیدا راکېټونه او اوانونه ونیول د ملکی خلکو کورو ته شې یا زخمیان کړي کوچنیان یا زخمیان کړي ولی کاکه ولی د افغانستان دای در بدل دی په افغانستان کې د طالبانو سره چې اول خو د سولې وکي بیا چې جنگ کوي دا جنگ یو سره وکي چې ملکیا خلک پښې مړه نه سي ملکیانو خلکو ته مرګ جوړول دوا نه وري زما د ازادۍ درادو څخه دا غیلې کیږي چې ما نور پیغامونه ورسولې دي نه دي نشه کړې چې دا زما پیغام نشه کړې او د لورپور چارواکو تر غوږه ورسوي او پر او لورپور چارواکي خپل پر هر امنیتي پوسټ باندې دا هم وروښي چې نور د ملکیانو نه زوري ملکی خلک افغانان ډېر زوري دي لري دیواله نور نه زوري. والسلام احترام ازادي راتو زنده‌باد.
السلام علیکم زه لالی ملنګ د کوم ولایت څخه فلیت خبر کوم زما عام خلک ته و مثال حکومت و طالبانو خارجه هغه پیغام دی چې د خپلې یاد وکړي د خپل سره ډیر اتیاس کوي چې هر وخت تلپات ورسیږي چې درې ته خپل حضور کاږي اره ډله چې د خدای په لحاظ باندې درې ته خپل لحاظ وساتي په لوی لاس خپل لاس خپل مخ ته خلک مدره واسطه د خدای په لحاظ سره دغه پیغام دی چې چیر نشل سي بس د ازادي راډیو کارتون ټول سلامونه وایم د ازادي راډیو سره ډېره ډېره مننه چې دا خبرونه کوي بس سلام علیکم
بالا السلام علیکم ز سمیم درګم د هلمند ولایت د مرجی او صالح څخه د سر په تماس کې ما او دلته په هلمند ولایت کې چې د ډیره سخت شدید جګړه روانه ده نو موږ د شاغلی اشرف غنی څخه دا هله ورده ده چې هلمند ولایت تازه د ځواکونو راوځي د هلمند حال چې ډیر د خرابېدو په حال کې دی نو موږ دا هله ورده ارزو یوازنه دار چې د کمانډوز ځواکونه سپیشل پروش کې او د سرحدیانو ولکنیش ژر تر ژره د هلمند ولایت ورسیږي کول راشيږي او دا به ډیر بد نه پایلې به ولري مخ دا د ډیر ورځو ته خجر جرمنه مخدومه
درنو سنو پیغامونه مو واوریدل دا شیر خبرونه روسی شیبیری ناچار یو چلتا سره خوده پمنی وک خو پتلوتلو کې باید وایم چې قدر من اوریدونکو تیر ځلی محمد غختنه کړی و چې په تکراری موضوعات باندې چې مخکې ترغی هم چارواکي غغولي وستون دي مور سره شریکی کړی وی هڅه وکړي په دې اړه سره خپل پیغامونه شریک نکړي کوم نوې موضوعات چې نوې ستونزې دي چې باید د مسول چارواکو تر غوونه ورسیږي په غیړه سره خپل پیغامونه شریک کړي چې ستونزو ته رسیدګي وشي تر بلې مو پولې وبخ که خدای سپارم خو بیا هم دا وایم چې کوم پیغامونه چې تاسو په دغه خبرونه کې اورئ دا د ازادۍ رادیو د نظر څرګندوی نه کوي تر بلې مو پوله وبخون کې خدای سپارم خاورس
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2